السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. خو د تاوتریخوالي په لړ کې د غور له شهرک ولسوالۍ وروسته د اروزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. هممهاله د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېره جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس لوړ اوسي. طالبان مجبور دي باید جنګ وکړي.
او نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اروزګان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. پاکستان د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سر له نن په ټول هیواد کې پیل کړ. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیری طالبانو ته تسلیم شوی دی. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنی قمندانې نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا که او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
ایګا شپه افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت یې خارجیان دي وژلي دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوښتې مرګ ژوبلې اداره دوي او وایي د میرزکۍ ولسوالۍ په نښته کې 3 تنه وژل شوي او ادا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او له 150 زیات سرتیري یې وژلي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي.
نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان بیشترینش اطفال است.
به خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال د راپور لمخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 140 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 70 سلنې ته رسېږي. د دغه راپور لمخې جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه بلل کېږي. پاکستان د غزن یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لنن په ټول هیواد کې پیل کړ. دغه کمپاین په ترڅ کې بل 15 کلونو کم عمر له 10 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وویل چې دغه کمپاین به شاوخوا 210,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو زد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو د څه باندې 10,000 ګرځنده ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا یو شمېر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکي وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه ده له منځه تللې. په 2000 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پیښې ثبت شوې وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1,000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنی په 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډیرو ګډونوالو یې د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو دې پرې شوې کورونا او بالا مل د جولای 28 ته ځنډول شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کې غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. پاتې د ازادي راډیو .com راځو د خبرونې د سر راپورته. جمهوری ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ټاکل شوې. پرون هم له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګډ پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا غواړي افغان هوایي ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ درغلي ګټ پلاوي سره خبرې شوې او یاد پلاوي په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نورو مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون حمله جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی وو. متحده ایالات داسې مال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان له بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتونکې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی وو لیکلي وو، ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي. خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوي د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللي او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره نو دې د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا، د ترهګرۍ سره په مبارزې، اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي دا باستانگزي په مشرۍ د دوی یو پلاوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحا کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په دوام په افغانستان کې تاوتریخوالی هم دوام لري. تازه چارواکو تایید کړي چې طالبان د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ هم وړمه شپه ونیول او د فاریاب قیصار ولسوالۍ کلابنده کړې. دا چې اروزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسي استازي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې ګیزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي، او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیري د کندي ولایت ته تللې دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي او پر مهال یې څوارلس امنیتي پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په چوره ولسوالۍ کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړي دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتي، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېره دغه شوي دي، د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د اردو په سایبان سکوت کړي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ سقوط کوي، بازار سقوط کوي، بله نو خبره خلاصه.
د اروزګان والي په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي، خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتومبه ولیدي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال څلور سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او اووه تنه افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه، اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفره پولیس شهیدان لرو او دوه نفره هم د اردو سرتیري شهیدان لرو. درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د 20 په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې هم تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډلې زبریدونه کړې دي، خو وايي د افغان پوځیانو له لوري پر شاتوم بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د ګیزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول میشت سرتیري و دي ته تسلیم سوي دي. نوموړي زیاتوي چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کنډک او 15 نورې امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په اورزګان کې مو د ناامنۍ او هلته د ګیزاب ولسوالۍ د سقوط په اړه راپور اوریده. همهاله د سولې هڅې او ورسره تاوتریخوالی په څه معنی او څه هدفونه لري؟ لږ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکای د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده درې چنده کړله. د دې سره جفت د می پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2023 خپل د وټول ورځ اعلان کړله، او دغه وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبري همواره کیږي، او دوی به په دوه کې د مسایلو ته پیشرفت وکړي. په تاسو سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکړي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیرو دوه کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدل، ډیر سخت مقاومتونه یې وکړل. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت د لږ توجه په خاطر بالاخره د دینې قرار د ورېدو څخه سکوت وکړي. چې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته یو ډیر ښه زیری درلودي، یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې ټول نیمګړي کړي دي.
پښتون څه فکر کوي د سولې هڅې چې دوه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي؟ هغه مرکچان په اختر کې سره کېنه، اصل اوس بیا له کابله د مرکچي پلاوی غړي ورغلي بیا سره کېنی، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري؟ او کنا فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه، زه دا اوله سره مونږ په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19 د امریکای سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه که تاسو په یاد وي جنگ په قرار قرار شدت وکړي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسي او وکولای شي چې د حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولې د عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفرې قرباني شول، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي، دوی صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټ تصاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایتر رسیدو سره کومې ښکاری؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزوګوري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا صاف ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. پس نو دوی جنگ حتمي دي، دوی خپل بقا
لپاره جنگ کوي. د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون چې د سولې له هڅو سره هم حاله یې د روان تاوتریخوالي پر عواملو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لانه امنیو ورزو د افغان ټولنې یوې بلې ناخوالې ته نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان د لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم 30% وګړي د خوړو له ناخوندیتوب سره مخامخ دي. دا چې نور عوامل څه دي تفصیل په دې راپور کې.
اته د ښکلونه بادام ګله یو له میلیونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشماني کلونو وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپل بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي.
د کم خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې ویې کړم، څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو وګړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځانته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي وو چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصایې ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30 میلیونه وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللې دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللې، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 30 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 70% ته رسېږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معده، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یا دوه کاله مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې حساب 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به بې نظافت نه مراعات کوي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج څه وخته پرې په صحي طریقو چې باید وی خوري نه به یې خوري.
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلني ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي. د لوږې له امله د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د دسمبر په 20 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
لموږ سره پات شي وړاندې درته نور مسائل هم لرو، یو نړیواله موضوع هم لرو. هلته دا چې جرمني وایي چې په هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیتونه زیات شوي، خو اوس یو بل کورنۍ موضوع په غزنی ولایت کې د ښځو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د ښځو په وړاندې د خنډونو د حل په هدف یو ورځنی کنفرانس جوړ شوی وو. په دغه کنفرانس کې ډېر میرمنو ګډون کړی وو، او په دغه کنفرانس کې د ښځو په لاس یو شمیر جوړ شوي شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولید تر مارکیټ د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملي کانفرنس، دغه کانفرنس د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر ښځو، د ښځو د چارو فعالانو او نورو ولسی ښځو ګډون کړی و. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مشره شکریا ولی وایي دغه کانفرنس په لابل اړخونه لرل، خو موخه یې د ښځو د وضعیت بهتري و. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریکې کړې، او ځینې لاسي صنایع او کورنی تولیدات هم ننداري ته وړاندې کړل.
یو رسنی کانفرانس د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ د ښځو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه ښځو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولی شو د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسؤول زبیدالله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډېرې هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلیو او پراختیا وزارت خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کېږي. نوموړی زیاتوي موږ هڅه کوو چې دغه میرمنې له خپلو تولیداتو سره ګاونډیو هیوادونو ته ولیږو. هلته موږ په نړیوال لیوال نندارتونونه لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولی سي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکاره کړي.
استاد زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړې ده. موږ تقریبا په یو سل یولس شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه لرو او 2500 څلوېښت خویندې موږ دغه برنامه کې سره راجستر دي، راسره ثبت دي او د موږ د برنامې د امتیازاتو څخه مستحق دي او حقوق اخلي. او انشاءالله په آینده کې هم د موږ هدف هم دغه دی چې تر څو دغه برنامه سریعتر کړو، نورو ولسوالیو ته هم دغه برنامه ورسوو.
صابره نیازی تقریبا درویشت کلنه او د دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه بلکې لرې پرتو سیمو ته هم وغوړي کی.
بشر د تاریخ په اوږدوالو کې مونږ همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپلې پیاوړتیاوې ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړې دي، او که موږ ته دا شرایط برابر شي چې مونږ وکولای شو خپلې ستونزې مونږ حل شي او هغه حقوق چې مونږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې مونږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو، هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې، او همداسې نورو برخه کې هم مونږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنې چې دا وخت له سخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیز او اقتصادي مرستیالي هوسۍ اندړې وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته غځیږي تر څو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو پوهیږئ چې دا برنامه نوې ده او دا یې نن افتتاح وه. په راتلونکو برنامو کې همداسې دا له مرکز نه لرې ورو ورو کلیو بانډو ته رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي او تر څنګ یې د ښځو کاري فرصتونو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي، او د نارینه و تر څنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. جرمني چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی دی. د جرمني د کورنۍ استخباراتو رئیس ویلي د روسیې دا فعالیتونه په هغې کچه دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه کچه په جاسوسۍ تورنه شوې ده. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګورس پانی سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې دا فعالیتونه د پام وړ مخبزیاتي دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړې روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمېر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمني چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمني را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمني ته د روسیې د ګازو د لیږد یولس میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداري ورکړی چې د دپ خبرات دښمنان له هر ممکن لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداري ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړې اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بېرحمانه لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه ښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
له دې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اوس هم په مکرې لاندو خبرونو ته نوریاس نوري چمتو کړي.
په اوروزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبان ونیول. د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتک کړی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کاو زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 500 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت په دې هیواد کې شاوخوا 4 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 8 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. پاکستان د ګوزان یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لنن په ټول هیواد کې پیل کړ. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لکتر لګه 10 مسافر مړه شوي او شاوخوا 6 نور ټپیان شوي دي. پیښه د هرګي ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبی د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو د خپره شوي کورونا وبا له امله د سږ کال د جولای 4 ته ځنډول شوي دي.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام د سر موضوع دا و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. له ده سره یو بل ګډ امریکایي پلاوی هم راغلی دی. دوی افغان دولت ته د ملاتړ ډاډ ورکوي او دغه راز د تاوتریخوالی د کمښت غوښتنه کوي، خو ورسره هم مهاله تاوتریخوالی روان دی. که تاسو چیرته د ازادي راډیو په دې راپور او یا هم په نورو موضوعاتو باندې غواړئ چې نظر راکړئ، نو لطفا زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل پیغام پرېږدئ. دغه ماشین شمیرې دي 0 وزره 4 شپږ سوه شل او بل شمیره ده 0 وزره 2 شپږ سوه شپېته. اوس هم مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او دغه راز کور کلي ته ور ورکو. هغه یو شمیر پیغامونه اورو چې تاسو په همدې شمیرو راته پرېښې دي.
تاسو ل پیغامونو.
زه عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د 13 کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظالزما د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د 2 ولسوالیو نه 3 ولسوالیو ته اجرا شوي دي. د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره، افغانیخیل. لکه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو، موږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو ماشا کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته سینوی راکړي او منطق راکړي چې د 3 ولسوالیو ته موږ په دې منطق سره ماشا اجرا کړو او پاتې 19 ولسوالیو ته موږ ورکوو یا نه ورکوو. یو هم موږ سره ریاست مقام، ولایت مقام، همدغسې مشرانو جرګې دغه ټول ارګانونو په تماس کې دي. مکتوبونه لرو، دوی ویل چې بسونه راشي، تاسو موږ په رسمي چوکاټ کې ځان ته رانیسو، تاسو به موږ سره رسمي ښوونکي، چونکې تاسو 3 کاله 4 کاله تجربه لرئ. یو چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه، ولایت مقام نه، همدغسې وزارت مقام نه، ګډونګه را رایسي تر ریاست جمهوري رسېدلي دي. هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهور یو تخمیني فرمان صادر کړي یا دغه پروګرامونه چې دوی یو مسلمان سره هماهنګي وکړي چې دا ښوونکي موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو. یو سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې بیا زیاتې شوې دي چې له بده مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوي دي هغه کمی دي، خو که چیرې په پام کې ونه نیول سي نو دا ډېرې دلی سي او خطر هم زیاتې دلی سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله تاسو ته خبرونه ولرو. لموږ سره په پروګرام کې د عامې روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د عامه اړیکو مسؤول ګلا خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پیل کې ښه راغلی، ستړي مشي. راځو ته چې په کورونا باندې ماشومان اخته کیږي، څنګه اخته کیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بله، کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو، ځان یې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، که درته وایي چې کله یو ماشوم په کرونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کرونا باندې اخته کیږي هغوی کې همدغه عادي د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بهیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي هغه په ډیرو کمو کوچنیانو کې رامنځته کیدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستونې د بلون په برخه کې یو ډول مخاطي غشا ده چې دغه مخاطي غشا په ماشومانو کې ډیره غښتلې ده، او دا نه پرېږدي چې ماشوم کرونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطي غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کرونا نیسي عادي او اسانه ورباندې تیر شي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا دا په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسؤلیت دی. نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، دا خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو دپاره کومه مایه چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی دپاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري، داسې نه یي لکه زموږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی ګزاره کوي. نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولی. نو دوی دپاره باید امیاري خواړه که چېرته امکان ولري تهیه یو برابر شي او د مور د شیدو نه استفاده وکړي.
بله، تاسو له معیاري خوړو نه یادونه وکړه. په افغانستان کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر کمزوری دی، هغه کم څه چې په کور کې لري لغونه څه رقم خواړه برابر کړي ترڅو ماشوم د کرونا پر وړاندې تقویه سي.
بله، که چیرته رښتیا هم موږ ونه شو کولی چې غوښې ماشومانو ته برابرې کړو، نو بیا په دې په عوض کې موږ کولی شو چې د لوبیا نه، د دالو نه، همداسې په خوړو کې د هګیو نه د دې دپاره استفاده وکړو. همداسې ځینې کورنۍ دي چې هلته لکه مالداري شته دی، غواګانې شته دی، د غواو د محصولاتو نه لکه شیدو مستو نه استفاده وکړو. نو دغه ټول هغه څه دي چې د غوښو بدیل دی د غریبو خلکو دپاره. نو که چېرته میندې او د موږ خویندې دغه ټکی ته پام وکړي، انشاءالله د هغوی هغه د خوارځواکۍ مخه نیول کېدلی شي.
بله، ځینې کسان ماشومانو ته په خپل سر درملنه کوي، بیا په تېرې چې پوسي دا کرونا دی، دا کار څومره خطرناک کېدلی شي؟
البته کرونا خو موږ تاسو پوهیږو چې د هغې دپاره داسې ځانګړې درملنه نشته دی، خو د دې په څنګ کې زمونږ په هیواد کې د بده مرغه یو داسې کنټرول هم نشته دی. دغه انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دغه په درملتونونو کې په آزاد ډول سره هر څوک رانیولی شي، د ډاکټر د نسخې پرته یې رانیولی شي. نو دغه انټي بیوټیکونه چې دي دغه د ماشومانو د بدن مقاومت راښکته کوي، ځکه په بدن کې هغه نارمل فلورا چې ده هغه له منځه وړي. هغه چې له منځه وړي بیا د وجود مقاومت هم د دې سره راښکته کیږي. په راتلونکي کې بیا که په بدن باندې میکروب حمله کوي، د هغه د بدن دفاعي قدرت بیا د دې په وړاندې کمزوری کیږي. نو په خپل سر د درملو د خوړلو نه باید ډډه وکړي. خو کولی شي چې لکه د درد په حالات کې دا سیزن د درد ضد درمل دی لکه پاراسټامول یا بروفین یا دا سینور د سی عادی د درد آرامول د پارا درملونه چې دی هغه نه استفاده کولې.
د سی دقیق شمیره راته ویلې چې په کوم شمیر ماشومان په کورونا باندې اخته شوی؟
البته په افغانستان کې خدا سي چیرنی نه دي شوی، خو د امریکا په متحده ایالاتو کې چې چیرنی شوی دي، هغه دا جوته کړی دا چې په امریکا کې تر دې دمه 3.8 میلیونه ماشومان په کرونا باندې اخته شوي، چې د هغې له جملې نه 290 کسان یا ماشومان خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړی دی. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې په دې اکله باندې څېړنې نه دي شوي. نو دا هغه ټکي دي چې باید زمونږ ټولنه دې ته پام وکړي چې ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي، او د دې ناروغۍ د پاره کوم هغه د مخنیوي تدابیر چې دي هغه باید په پام کې ونیسي.
بله، لویان خو چې کله په کرونا باندې اخته کیږي دوی قرنطین کیږي په یو ځای کې، ماشومانو ته بیا دغه د قرنطین امکان هم کم وي، په دې اکله تاسو کورنۍ ته څه مشوره لري؟
نو کورنۍ ته خو زمونږ سپارښتنه دا ده چې د ماشومانو هغه فردي حفظ صحې ته پاملرنه وکړي. نو که چیرته اول کې خو دغه امکانات زمونږ سره تر دې دمه پورې ډېر نشته دی چې ټول ماشومانو ته لکه موږ د کرونا ټیسټونه وکړو، خو که چېرته داسې شکمنې پیښې رامنځته کیږي او یا ډاکټر په هغې باندې د کرونا تشخیص ږدي، نو بیا کورنۍ ته لازمه ده چې دغه ماشومان تر هغې پورې چې بشپړه روغوالی پیدا کوي باید قرنطین کی. همداسې دغه د ماسک استعمال په ماشومانو کې هم دا ورته ضروری دی، باید ماسک واغوندي. او د دې په څنګ کې هغه لوښي او چې په دوی په کور کې کاروي د ماشومانو دپاره، او که چېرته کوم ماشوم په کرونا اخته یې، هغه باید د نورو نه جدا شي. او د دې په څنګ کې لکه خپل د کور کوم لباسونه چې دي او یا هم هغه ظرفونه چې دي هغه څو ځلې لکه اوس خو د لمر هغه د حرارت درجه چې ده ډېره لوړه ده، دا که لمر ته مخامخ وړانګو ته کیږي، نو په دې صورت سره کولی شي چې د هغه میکروب جرډې په کورنۍ کې بیا له منځه ویشي او د نورو ته د سرایت چانس کم کړي.
که چیرې یو ماشوم په کرونا اخته وي او هغه بابیزه وګڼل سي، کومې خبرې ستاسو وکړل دا په پام کې ونیول سي، دا به کوم مشکلات رامنځته کړي؟
په دې چاپېریال کې یا په دې کورونا سره نږدې نور ماشومان هم سته، نو دغه نور ماشومانو ته هم دا ناروغي انتقالولی شي. د بلې خوا نه دغه ما تاسو ته د امریکا هغه ارقام ویلی داسې نه ده چې په ماشومانو کې مړینه نه رامنځته کوي خو د لویانو او هغه کسانو چې هغوی عمر خوړلی دی د هغوی په پرتله په دوی کې د مړینې کچه کمه ده. نو خو هیڅوک به ونه غواړي چې خپل د ځیګر او د زړه ټوټې د لاسه ورکړي. نو د دوی اصلا ساتنه هم چې دا ده د میندو او پلرونو او د کورنۍ د نورو لویانو لکه دنده ده، ځکه ماشوم خو په دې باندې نه پوهیږي. دا د ماشوم حق دی په کورنۍ باندې چې د هغوی پالنه وکړي. نو تر هغې پورې چې ماشوم بشپړ روغتیا پیدا کوي د هغې لکه فردي حفظ صحې ته او د هغو خوړو ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي اوسئ.
مننه تاسو نه، کور ودان، هر کله راشئ.
قدر من دوستانو، ده هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خی چاری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان یوې بلې ونی ځ خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د روانې میلادي میاشتې په 11مه به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله لومان او د شان د همدې میاشتې په 15مه نیټه له هند سره مخ شي. افغان لوبډلې تیره لوبه له بنگلاديش سره مساوي پای ته ورسوله. آیا افغانستان به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته چې د نړیوال جام سیالیو ته د ورتګ لپاره مهم دی لاره وکړي؟ په دې اړه به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له یو چارواکي سره مرکه ولرو. د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی ګران آغا کاموال به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت نو د سهارنی ورزش د ګټو په اړه به مهم پوه کړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
په غزنی کې نن د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د غزنی فوټبال فدراسیون رئیس شمس الدین عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د لس لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې پامیر، اتحاد، شهادت، استقلال، دعوت، جوانان، ازادي، امید، سنایی او قلعینو لوبډلو ګډون کړی او ټاکل شوی چې دغه سیالي د غزنی د فوټبال لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د غزنی فوټبال غوره لیګ به څلور نوي ورځې دوام وکړي. په بامیان کې نن د بدمنتون سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې د ریاست ویان آیف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې 50 ښځینه او نارینه و لوبغاړو پکې ګډون کړی و د سولې په چارو کې دولت وزارت او بامیان ولایت د ورزش او بدني روزنې امریت په قربتوب وشوې. په دغو سیالیو کې په درې کټګوریو کې ځوانانو، تنکی ځوانانو او لویانو ګډون کړی و. په لوبو کې د ښځو په برخه کې حمیدی علی زاده لومړی، مارینا منورې دویم او ارزو صدری دریم مقامونه خپل کړل او د نارینه په برخه کې سلیمان آریا، واثق دانش او محمد رضا احمدی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. د لوبو په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې او ټاکل شوی و چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو د راتلونکي جولای میاشتې په 10مه نیټه پیل شي، خو د کورونا ویروس له امله وځنډید. د سریلانکا کرکټ بورډ په دې تړاو رسنیو ته ویلي لا هم په سریلانکا کې د کورونا وبا له کبله عادي حالت نه دی او اړ دي چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو سیالۍ وځنډوي. دا لوبې خپله په سریلانکا کې کېدی خو اوس هلته کورونا وبا د پراخېدو په حال کې ده. نو ممکن د دې سیالیو کوربتوب متحده عربي اماراتو ته په سپتمبر میاشت کې ورکړل شي. د سریلانکا هیواد د کرکټ غوره لیګ لومړی پړاو هم د کورونا وبا له امله له ځان سره مخ شوی و، خو وروسته د تیر 2000 میلادي کال د نومبر میاشتې له 14مې بیا د دسمبر میاشتې تر 14مې نیټې پورې ترسره شو.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تمه لري چې د فوټبال افغان ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته لاره ومومي. افغانستان تر دې دمه په خپل ګروپ کې دریم ځای لري، شپږ لوبې کړي او دوه سیالۍ به نورې هم کوي. لومان سره د لوانې میلادي میاشتې په 11مه او له هند سره به د همدې میاشتې په 15مه نیټه مخامخ شي. په دې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر لیږه دی. پوپلزی صاحب سلام، د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې سیالي څنګه ارزوي؟ دغه تیری سیالۍ چې کومې وشوي، راتلونکي کومې سیالۍ چې کیږي، فکر کوي چې افغان لوبډله به په دې روانو لوبو کې د مخکې تک چانس ولري؟
د فوټبال سیالۍ ښې روانې دي. په خپل ګروپ کې راتلونکي سیالۍ د عمان او د هندوستان د ټیمونو سره ده. تر اوسه افغانستان په دغه ګروپ کې دریم ځای لري. شپږ سیالۍ تر اوسه پورې ترسره کړي دي، دوه سیالۍ به نورې هم ترسره کوي. د دې ګروپ څخه به دوه ټیمونه بل پړاو ته لاره مومي، او په زمن کې د افغانستان چانس په یو صورت کې شته دی چې د عمان هم مسابقه وګټي، سیالۍ وګټي، او د هندوستان هم وګټي. او په زمن کې د عمان او د قطر ترمنځ چې کومه لوبه ده هغه هم عمان وبایلي، نو بیا احتمال شته دی چې دوام پړاو ته لاړ شي. او که په دې کې هر یو سیالۍ مساوي او یا هم وبایلي، د افغانستان د چانس هغه امکانات ختمیږي.
په پلزه سب لدی ګروپ به څو لوبډلې بل پړاو ته ځي.
سهمیه د پاره د فوټبال دغه سیالۍ لومړی پړاو چې ختم شي، دوه ټیمونه به د هر ګروپ څخه بل پړاو ته ځي. او د نړیوال جام چې په قطر کې دی په 2022 کال کې به لاله مومي د آسیا څخه. او هیله من یو چې د افغانستان ملي لوبډله د عمان او د هندوستان سره ښه سیالي ترسره کړي او لوبه وګټي، او وکولی شي چې دوام پړاو ته هم حضور ولري.
له عمان او هندوستان سره سیالۍ په کومو نیټو باندې پلان شوې دي؟
افغانستان راتلونکي سال سیالۍ به د عمان سره په 11 تاریخ باندې وي د جون، او د هندوستان سره به 15 د جون بل آخر نه سیالۍ د ګروپ لري.
او په پلځه سه بل موضوع د اولمپیک په سیالیو کې د سهمیه د اخیستلو دی، څو افغان لوبغاړي به فکر کوي چې لاره عمومي دي سیالیو ته؟
د نړیوال اولمپیک سیالیو ته به ان شاء الله موږ حداقل 15 لوبغاړي ولرو په څلورو رشتو کې، چې دا به په 2004 کال راهیسې ښه ګروپ وي. او موږ امیدوار هم یو چې په دې سیالیو کې هم مډال افغانستان ترلاسه.
لن راته ویلی شي په پلزه سیب چې کوم کوم لوبغاړي به وي او په کومو برخو کې یا په کومو رشتو کې؟
بله، او په دې کې رسما که ستاسو موافقه یې دا به معلومات به سبا درته درکمه، ځکه چې غواړو نن نهایی کو چې څوک باید ولیږل شي. خو په تکواندو کې ده، او په ځغاستې منډه کې ده، لامبو وهنه کې ده، او په نښه ویشتنو کې ده. ورزشکاران نن نهایی کوو، انشاءالله چې تاسو سره به سبا نمونه هم شریک کړو.
ډیره مننه پوپل زی صاحب. کور مودان چې زموږ غوښتنه مو ومنله او مرکې ته حاضر شوئ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپل زی، اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی، د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کامهوال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر عمر خیل شاګرد پاتې شوی ما په کابل کې. په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي، په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گریفلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم اے رشتہ کې لوبیږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت راغلی ما، د فری فایټ فدراسیون مسؤول ما په دې زون کې د سلور ولایتونو. تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي مې جوړ کړل په دلته، په دې کې 300 ورزشکاران همدا مهال بوختي خپل ورزشونه مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مې اشتراک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیستی، همدا مهال عصري هم زه اخلم. او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کې خودل سو، کمربند ما واخیسته. بارانۍ لوبې مې په پاکستان هېواد کې چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړل چې کمربند ما واخیستې سپی ولا څخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزشخی رزمي دې مسؤول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپلې لوړې زده کړې په التقوا پوهنتون کې چې همدا مهال نوې د التقوا پوهنتون څخه فارغ شوم، خپلې لوړې زده کړې مې هم خلاصې کړې. غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دې وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي، او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي. او امن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي، او خپل د ورزش ترڅنګ د تعلیم لړۍ دته هم دوام ورکړي.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي ګرانغه کاموالو، آیا په هیګي چې سهارنه ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډېر خلک د وخت څخه د خې ګټې اخیستنې په لټه کې دي، تر څو له کم وخت څخه ډېره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمېر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لرې کول دي. مګر د ډېرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لرې کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ غوره وخت کوم دی په یو مطلب کې اورو.
یو څلنه چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځول لپاره د انرژۍ کچا لوړوي. بل لامل چې سهارنی ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي دا دی چې بدن اړکیږي ذخیره شوی توکو او غوړو څخه د بدن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شوي خوړو څخه د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2013 میلادي کال کې ترسره شوه، 28 سلنه نارینه د شپږونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 10 سلنه کالوري او 500 وازه د پخوا څخه درلودونکي و ګډون وکړ. یوې ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوه او بلې ډلې د خوړنیز رژیم ترڅنګ ورزش هم ترسره کوه. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو ویشل شوې وه. نیمې ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوه، دوهمې ډلې بیا له کاربوهایډریټ څخه بډایه خوړلو وروسته ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا همدا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د سړینې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیستی و د پام وړ وزن ترلاسه کړی و. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیستی و. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډېر خواړه مصرف کړي، پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډېره شي. بله ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډېرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د 24 ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. دې وروستۍ څېړنې ښودلې چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي د ورځې په اوږدو کې خپل خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه تا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کول سره د خپل بدن آمادگی او فټنس چې موخه مو دی ورسیږو، بلکې نسبت هغه ته چې نه وخت د خوب ویخیږي ډیره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالی میده ورزش کول کې د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماخامي د خوړلو وروسته تر هغه وخت چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوی رسیدلی کولای شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ. جانبی کشون کی حرکتونه تر سره کړئ، په خې لوري وغځیږي او په خې او بالاتنمو اوګده او صافه وغځوي. خې لاس مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ. کینه په خمو د زنګون سره قات او شاته یوسی او سرین ته نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګونونه مو باید اصلا له یو بل څخه لري والی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغو شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول د حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا همدې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن فارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
دیوانه یا او خبر نه تو خواب نبود خانه نبود خانه